ګرسم بیا دلته زندان تر ایستل دلته پچرخیت کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قضا نه مشروع کار کول بس ما وښت
ولی نتلې محکمې ته عریضه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وښت
بس ون دی بس حکومت دی حکومت کوړته ویل خدای غوښنه باندې کول بس ما ما دا چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم بس ما کار ما وښت
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی بس تاګه چې پېښه سو وس خو په شیمانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دی د دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي خې ډیر دلته خو موږ تا ته معلومه چې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري څوک
په چل دي زی وزي قتل خو نه کوي
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوي نه ګرموي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خو دا چې سي دي کو هغه هم کده چې کار وکړي خو زاید دلته دي بس زندان کې بل ځای نه دي و دغه غوښتنه دي مانه سم کار وکړي سبقان ول
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دي ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي
د ډېر د ځوانانو اند چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیره وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسولای کې نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیره دردون کې دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی حالت نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس که یې ماته تیزه خبر وکړې ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کست مشتلو باندې پژلو باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس واجني په پایله کې دا قاتل لوکورم هوزی په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي سې د ما یو ملګری وو دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله سې ورځ شپه وه روانه مو ته پکم راسره وو نو یو دیقان وکړو باغوان وو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت وو خپل سر ته یې پټو وو یا ما ځان سره ارمان وکړو سې دغې ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي
د مولانا بسم الله په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بده په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا یې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه یې ټاکلي
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونز راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي خدا د چې ځوان باید له ساساتو کاروانه خلی او تر څو پر چې ممکنه وي او سلا وکړي او بیا هم کوم ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته غوته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ مخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لپاره حل کړي نه دا چې دای ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، زپد ولا سوم پات خدایا. ما خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا.
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کېدی شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم، یا به انجلۍ ورکړم، خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي، دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا موږ لرو، او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې، دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بالاخره زای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې خا دا مسائل جرمی بنه لري، په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون و عذر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجع تبرشی، مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی، حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، چارنوال تا دی اطلاع ورکی، چرا شو رو رزده سری سره دغه مشکل دارم یا دغه جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعو ته وړاندې کوي، هغوی پوهېږي او بیا تعقیبې. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی لاسرسی نه لري کی یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټک اگدو تر بل خبرونې مو الله ملشه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، تاسو له نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی اوس هم مغمر جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمر جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي، دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست. آیا د خصوصي څنګ خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
PCR کوي خصوصا په ټول دنیا کې یمم د پټیل هغه کلینیکل ټرایل یا د کلینیکی اعراض او علائم یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، توخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پاندمي ده او په پاندمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرض او یا مرض نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاق وکړي چې زه کورونا یم، یعنې پاندمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقی جرأت نمون دی ولت استاد په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډیری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شو د معیاري بودن په افغانستان کې ډیری کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډیری کمې شفاخانې دي داوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار هدي اقل معیارات مطابق کول کی په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو د پارجناب شفق ته غریکی دلته ده. دا یو تخنیکی موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نښانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکتران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض و علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځین دي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدی صاحب، د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د امر روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړی دي، تاسو ترې راضی یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو، کعالمو، کملاو، کوکیلو، کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تیرېدل، حتی کورونو ته ف یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو، ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی، خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورسره وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول،
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالي فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده، زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالي او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم، د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
یت سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، د سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، یو څو خوږ ټپو مستو سندرو سره راشه، د سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، یت سولې د سفر لبادا خبرو سرا راشا خبرو سرا راشا